سلام علیکم، دا مشال ریډیو ده. د ماسپخین یوه بجه شب ده. نن د ګل ورځ او د 2015 کال د ستمبر 14 نیټه ده. زه فرخند آزاد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. اونیس پروګرام د مشال مرکه هم لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه اورو.
په ملتان کې 14 ل 500 زیاتو کسانو ته مرګ شو بلړولې. په غزنی کې په یو زندان برید شوې او سلګونه بندیان ترې تښتیدل دي. او په مصر کې امنیتي سرتیرو د سیلانیانو په موټر برید کې 12 کسان په غلطۍ وژل. پورا خبرونه. د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکي وایي پرون ناوخته د ملتان په ویهاړي چوک کې د شوې 14 له کبله لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 30 زیات ژوبل شوي دي. 14 د بسونو اډې ته څیرمه شوې ده. په وژلو شوو ژوبلو کسانو کې میرمنې او ماشومان هم ښودل کیږي. د ملتان د پولیسو مشر زاهد ګندل وایي دا یوه ځانمرګي حمله وه.
دا وای د پیښې په ځای کې مو د یو مشکوک کس مړی موندلی چې د ځانمرګي برید تر بریښي. داسې ښکاري چې ځانمرګي برید تر غوښتل چې په موټر سایکل کوم بل هدف ته ځان ورسوي، خو خپل هدف ته تر رسېدو مخکې په ویهاړي چوک کې ځان والوزاوه.
د تحریک طالبان پاکستان یو ویان مقبول داوړ له ناصرګند ځایه په یو ټلیفوني تماس کې مشال لډیو ته ویل چې برید د دوی ملګرو ترسره کړی دی. د پاکستان پوز پرونه ویل چې د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې په هوایي بمباری کې 12 وسلوال وژل دي. د پاکستان د پوز د اماړي کوې ادارې مشال لړیو ته ویلي هوایي بمباری په شوال، ګربز او زوی نری سیمو کې شوی او په ترس کې د توندرو وسلوال وو په ټنځایونه هم تباکړه شوې دي. بل پله وسلوال طالبان ادعا کوي چې پرونی په شوال کې د حکومتي سرتیرو سره په جګړه کې مقابل لوري ته د اتو کسانو مرګ ژوبله وراړولې ده. آزاد ډول نه طالبانو نه هم د حکومتي لوري د داوس پیناوي ممکنه ده. د خیبر پختونخوا د صحت ادارې چارواکو مشر لډیو ته خبر ورکړ چې سر لننه په ګرده صوبه کې ماشومانو ته د پولیو د رنس پر ضد د ساسکو د ورکولو څلور ورځنی بهیر پیلېږي. په دغه بهیر کې به د صوبې په بیلابیلو سیمو کې 350 لکو ماشومانو ته د واکسین ساسکي ورکول کیږي. د دې سره تړلې یو بل خبر دا دی چې تیره شپه د حیات آباد په میډیکل کمپلیکس روغتون کې هغه ناروغ سا ورکړه چې په کانګو وایرس اخته شو. دا په تیر سمهال کې څلورم ناروغ دی چې د کانګو وایرس له وجې خپل ژوند له لاسه ورکوي. افغان چارواکي وایي تیره شپه ناوخته د غزنی ولایت په مرکزی زندان حمله شوې او په سلګونو بندیان ورڅخه تښتیدلی دي. د غزنی د والی مرستیال محمد علي احمدي مشال لډیو ته ویلي چې تر 350 زیات بندیان تښتیدلی دي.
مخالفین یک تعرض گروهی بسیار وسیع گستردار بالای
طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې پراخ ډلې بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګ خپل موټر چولې. نور طالبان د زندان منځ ته ننوتې دي. 352 تنه زندانیان یې له ځان سره بیولې دي.
352 نفر د مبوسینه بردان.
په دې پیښه کې دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې دا وړېدو راپورونه هم را رسېدلي دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. په افغانستان کې د زندانونو د ماتولو پیښې تر دې وړاندې هم مخې ته راغلې دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي د بروکسل کانفرنس لپاره د کابل لخوا له ورکړل شوي مهالوی سره موافق دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې یو اعلامیه کې راغلی چې دانیل فیلټمن پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې پر دې او نورو مسایلو خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلی چې په بروکسل کې دغه کانفرنس د 2018 کال په وروستیو کې په پام کې دی او افغانستان به هم د ایجنډا په سر کې شامل موضوعی. دا نه دی ویل شوی چې دا کانفرنسونه به دقیقا په کومه نټه جوړیږي. په اعلامیه کې راغلی چې دواړو مشرانو د وارسا پر کانفرنس هم خبرې وکړي چې په راتلونکي کې جوړیږي. تاسو له مشال لډیو خبرونه اورئ. د مصر چارواکي وایي دوی امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلي چې پکې د مکسیکو سیلانیان هم شامل دي. د کورنیو چارو وزارت نن وویل ځواکونه په غربي صحرا کې د ترهګرو عناصرو پر ضد په عملیاتو بوخت و چې په څلورو ګاډو مشتمله د سیلانیانو قافله یې په غلطۍ سره په نښه کړله. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې لږ تر لږه دوه د مکسیکو سیلانیان وژل شوي دي. په دې پیښه کې د مکسیکو لس نور وګړي او دوه مصریان ژوبل شوي هم دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د پیښې پلټنه کوي. جرمنی د پناه غوښتونکو د محدودولو په موخه د آسټریا سره په خپل پوله د سارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر توماس دی میزری پرون ویل چې د دې هڅې موخه جرمنی ته د پناه غوښتونکو د روان لوی بهیر محدودول او د منظم تګ راتګ بحالول دي. نوموړی وایي د نوو اقداماتو له وجې ښایي د اورګاډو په تګ راتګ کې خنډونه مخې ته راشي. د جرمني د اقتصاد وزیر سیګمار ګبریل بیا وایي جرمني اوس د پناه غوښتونکو لپاره د ټاکل شمیرې هدف ته په رسیدو ده، ځکه چې هر ورځ د شاوخوا هیوادونو د لارې زرګونه پناه غوښتونکي د دوی خاورې ته داخليږي. د سپتمبر په 12مه نیټه یعنی پرون نغه بله ورځ د پاسه 14000 پناه غوښتونکي تونکي د جرمني مونشن خارته رسیدلیو. جرمني اټکل کوي چې په روان کال کې به تلکه نوي کسان د پناه غوښتنې په موخه د دوی خاورې ته داخل شي. بل پلو نن د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د اروپایي ټولنې د کمیسون په هغه وړاندیز غور کوي چې وایي 1,000 پناه غوښتونکي دي په نوموړي اتحاد کې په شاملو هیوادونو له سره وویشل شي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه له پاملرنې مو مننه. اوس ورځو اسلام آباد ته زموږ د همکارنه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 50 پیسې اخستل کیږي او 104 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپۍ او 114 روپۍ 40 پیسې. یو پاوند 107 روپۍ 30 پیسې او 107 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 50 پیسې او 23 روپۍ 55 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 40 پیسې او 20 روپۍ 70 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 10 پیسې او 1 روپۍ 30 پیسې او 288 ایراني ریال په یو پاکستان نئی روپے خستے کی گی او 2.5 ایرانی ریال پہ یو پاکستانی روپے خرچ ولے کی گی. اوست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورز بعد پیښور او بونو په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم دریش، په بونو کې به زیات نه زیات اووه دیرش او کم نه کم څلیرش، او په کوټه کې به زیات نه زیات دیرش او کم نه کم 11 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د پنجاب په ملتان کې بمی چاودلې، لس کسان وژلي دي. په سوات کې د امن جرګې غړي غلام سعید په وسلوال برید کې وژل شوی دی. په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی ویلی باید پښتانه خپل ذمہواری سر ته ورسوي.
موږ به دا صفه وایو چې د دې وطن ژغورنه، د دې وطن ساتنه، د دې وطن شمله جوړول دا د هر افغان، د هر پښتانه وظیفه ده.
دا چې په قبایلی سیمو کې بعد اصلاحاتو په لار کې اسه مشکلات وي،
حکومت نه غواړي. د حکومت ترجیحاتو کې دا خبره شامله نه ده. دویمه خبره دا ده چې ظاهره خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیې د طرفه په پدې کې سهاندونه ضرورت ده.
په اړه یې تفصیل لرو. د مشال مرکه کې د بلوچستان د سیاستوال او صوبایي وزیر نواب ایاز خان جوګیزی سره مرکه لرو.
زه په خپل دوی سره رابطه وکم، دوی راوغوړم د شکورو ته زورغلې مو شورو رو باندې زله ګم تقریبا تر لس واره به زیات ورغلې په نواب ورغلې لوړ ځای بکښه نستېم.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، په پنجاب صوبه کې چارواکي وایي پرون ناوخته د ملتان په بهاړی چوک کې د شپې چاودنې له کبله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او له څلوېښتو زیات نور بیا ژوبل دي. چاودنه د بسونو اډې ته څیرمه شوې ده. په وژل شوو او ژوبلو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د تحریک طالبان پاکستان یو ویاند د ټلیفون له لارې د پیښې بړه منلې. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
دا سرمرګي برید د بسونو په اډه کې شوی دی. د ملتان د پولیسو سی پی او اظهر اکرام تیره شپه مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې د چاودنې د نوعیت او د یو مشکوک تن هم چارج اخیستل کیږي. دی وایي
ایک موټر سائیکل کولائیډ ہوا ہے موټر سائیکل رکشا کے ساتھ جس کی وجہ سے
یو موټر سائیکل د رکشا سره ټکر خوړلې ده چې له وجې چاودنه شوې ده. ښکاری داسې چې دغه تن بارودی مواد وړل او چاودنه وشوه، نو دغه تن پکې هم مړ شو او هم داسې ښکاري چې دا بارود او یا ځانمرګي جیکټ هم کېدای شي. نو موږ د هغې جاج اخلو.
یہ کوئی بارود تھا یا کوئی جیکٹ بھی ہو سکتی ہے اس کو ہم جائزہ لے رہے ہیں.
د ملتان پولیسو په وینا چې په دې چاودنه کې 45 کلو ګرام بارودی مواد استعمال شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې چاودنې غندنه کړې ده او جوبل شو ته یې خطیبي سہولیات د ورکولو هدایت کړې دي. د دې ترڅنګ د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم د دې چاودنې غندنه کړې ده. د پولیسو لخوا د ملتان د پولیسو محکمې په شمول د نورو مهمو د سرکاري ودانو سکیورټي سیوا کړې شوې ده. بل خو د ناکاونګر سول شوې تنظیم تحریک طالبان پاکستان یو کمانډر چې تن مقبول داوړ بوري د نامعلومه ځای نه مشالیډیو ته د ټلیفون د لارې ویلې دي چې د ملتان برید سیمواري دوی قبلوي او هدف یې د ملتان فوجي چامړې و.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د سوات کابل تحصیل په ننګولۍ کې ناپیژندل شوی وسلوالو د ځای امن کمیټې غړي او کونسلر غلام سعید په ډزو وجلې دي. پولیس وایي چې په دغه برید کې یو بل تن هم ژوبل شوی دی. تر اوسه د پیښې پړه چا نه ده منلې. خو د دین وړاندې د امن جرګو په غړو د ډیرو بریدونو پړه وسلوالو طالبانو منلې وه. له منګورې د نیاز احمد خان نه تفصیل اورو.
د سوات تحصیل کابل کانجو تانی محرر امجد غپور تر مخه تیره شپه ناسرګنده وسلوالو هغه وخت زید امن کمیټې غړی او جنرال کونسلر غلام سعید سره د ملګري په ډزو ویشتو کله چې د ماسخوتن مانځنه پس کورته روانو. دوی مشال ریډیو ته وویل
دا وی ڈی سی ممبر دی او چې دا علاقې جنرال کونسلر هم دی غلام سعید نوم دی. د پلان مې غلام رحیم نوم دی. د غونډې غلام سعید نوم کې دا چې کله ماسخوتن مونږ کو کورته تلو نو نامعلومو کسانو په هغه باندې فایرنګ کړی دی چې د هغې د فایرنګ نه غلام سعید په مخه باندې مړ دی چې د هغه سره په خوا کې علی رحمان ول دی په زلحنان تک نه نینګولی چې دی هغه شدید زخمي دی. دواړه کې جوړ چې هسپتال سیدو شریف ته وړي دي.
د سیدو شریف روغتون انتظامیه تر مخه پیښه کې زخمي شوی تن علی رحمان د خطرې نه بهر دی. بلخوا د پیخي وروسته د مقامي اولس تر مخه سیمه کې پولیس او د پاکستان فوز کور په کور د ملزمانو په ضد د لټون اپریشن پیل کړي او غیر اعلانیه ګرځبندیز لګیدلې. د یادولې وړ ده چې د تحصیل کابل نیمګولۍ دغه سیمه کې وخت په وخت په هدفي وجنو کې سکم 12 تنان وجل شوي چې د زیاتره ذمہواري وسلوالو طالبانو منلې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
تیره شپه طالب وسوالو د افغانستان د غزنی پر یو زندان ډلیز برید کړی او د دغه زندانې دروازه یې نړولې ده. په پیخه کې 325 بندیان خوشي شوي دي خو طالبان دغه شمیره تر 1400 لوړ ښایي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبریال سید شاه سکیم ناورو.
د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی وایي طالبانو له زندان څخه 325 تنه بندیان خوشی کړي خو طالبان دغه شمیره 432 تنه ښیي. دوی وایي په زندان کې 15 تنه سرتیری وژل شوي خو هغه چې زندان ته د مرستې لپاره روان وو او پر لاره ورته طالبانو کمین نیولی وو لا هم پکې د وژل شویو سرتیرو شمیر نه دی معلوم.
مخالفین یک تعرض ګروهی بسیار وسیع ګسردار بولای
طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې د سرتیرو پر لسو پوستو پراخ ډله ایز بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګي خپل موټر چولی. نورو طالبانو د زندان دیوالونه په راکټونو نړولي او د زندان منځ ته ننوتی دي. هلته په نښته کې 15 طالبان وژل شوي خو 325 تنه زندانیان یې له ځان سره بیولی دي.
352 نفر د موبوسینه از موباش با خود متواری ساختن و بردن.
دی وای طالبانو په عین حال کې پر هغو لارو کمینونه هم نیولې وو او ترپلونو لاندې بمونه خښ کړي وو چې نور سرتیر ور باندې د زندان خواته تلل. احمدی وای په کمینونو او چاودنو کې هم سرتیری وژل شوی خو دقیق شمیر یې لا ورته نه دی معلوم. هاخوا بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي ملګرو یې تیره شپه د غزنی له زندان څخه 432 تنه طالبان خوشي کړي دي. دی وایي له سرتیرو سره په نښتو کې یې درې ملګري هم وژل شوي او تر 40 زیات سرتیر یې وژلي دي. تر دې وړاندې طالبانو د کندهار لوی زندان هم مات کړی او سلګونه طالب بندیان یې ورڅخه خوشې کړي وو.
دا مشال تر څنګه وسې دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
رازو. یو بل رپورټ ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وای ل امو نیولې بیا تر اباسین پورې د دې خاورې مالکان پښتانه افغانان دي او د دې وطن ژغورنه د هر پښتون افغان ذمہواری ده. د اڅکزی په خبره هر ادب چې د خپل ولست ستونزو نمائنده نوي د خلکو نخوخیږي. دا خبره نوموړي په کوټه کې د پښتو په نړیوال سیمینار کې د ادیبانو ته په خپل وینا کې کړې دي چې نور تفصیلی د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر راکوي.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار په دوه مورځ بیا هم له بیل بیل سیمو څخه راغلیو میلمنو لیکوالانو د پښتو ژبې، ادب او صحافت په هکله خپلې مقالې وړاندې کړې. د سیمینار په دوه مورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم په دې سیمینار کې ګډون وکړ او په پای کې یې د سیمینار برخوالو ته وینا هم وکړه.
ادب چې د ولس د ستونزو نماینده نه وي پر هغه ادب باندې خلک تنقیدونه کوي. ادب چې د خپل ولس د مشکلاتو نمایندګي نه وکړي، ترجمانی نه وکړي، د خپل قام د غمونو د خپل قام د مشکلاتو ترجمانی نه وکړي، هغه ادب خلک خوندور ادب نه بولي.
محمود خان اڅکزی وویل له امونې ولې تر اباسینه پورې دا وطن له پیړیو پیړیو راهیسې د پښتانه افغان وطن دی او د دې وطن ساتنه او ژغورل یې د هر پښتون افغان ذمواري جوړیږي. د اڅکزی په وینا همدا وطن له مودو راهیسې په بیل بیل ستونزو کې ګیر پاتې سوی، نن هم پرې اور بل دی او که یې ادب له دې ستونزو څخه دفاع ونه کړي تاریخ به یې کله هم معاف نه کړي.
موږ به دا صفا وایو چې د دې وطن ژغورنه، د دې وطن ساتنه، د دې وطن شملج گول دا د هر افغان، د هر پښتون وظیفت. موږ ته ځینې مشکلات پیش دي، موږ کوم چې د کوم مشکلات تر څنګ دا ګم څه معلومه ده. نن چې موږ وطن په کوم سره ور کې سوځي، دې ته که موږ ادیب توجه نه وکړي، دې ته که موږ ادیب د ترجمان په حیثیت توجه ونه کړي، دفاع ونه کړي، د خپل اولسون رهبرین نه وکړي، د خپل سیاسي ډلو سره ملګری نه شي، موږ به تعریف نه کوو.
تر دې وړاندې د نړیوال پښتو سیمینار په دوه مورځ د پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بیل بیل سیمو څخه راغلیو لیکوالانو خپلې مقالې وړاندې کړې. له خیبر پښتونخوا څخه راغلی لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی په خپله مقاله کې وویل په نړۍ کې اکثره هغو قومونو پرمختګ کړی چې ژبه یې د مکتب، دفتر او روزګار ژبې ګرځېدلې دي.
موږ په یو داسې بدبخت وطن کې اوسېږو چې د هغې قومي ژبې په سکولونو کې ویل او قومي لباس په مکتبونو کې اغوستل جرم ګڼلی شي. په یولسمه صدۍ عیسوی کې چې کله په یورپي ملکونو د یونانی او لاتینی خیالاتو یرغل و او په اسلامي هیوادونو د عربۍ او فارسۍ غلبه وه، دغه وخت د بدلون یوه هوا راغله چې یورپ ترې نه زده کړه وکړه او اکثر مسلمانان ملکونه د هاتي په غوږ کې اوده پاتې شول.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار هم نن په درېیم ورځ به بیا هم درې بیل بیل برخې وې چې په کې به په دوو برخو کې د پښتو ژبې په عمومي ستونزو باندې مقالې وړاندې کېږي او په درېیمه او اختتامي برخه کې به قراردادونه او اعلامیه وړاندې کېږي چې د همدې اختتامي برخې ځانګړې میلمه به د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو 1900 غړو په متفقه توګه یو بل جمع کړ او د فاټا په آئینی حیثیت کې د بدلون غوښتنه کړې ده. که څه هم دا یو تاریخي ګام دی، خو کارپوهان بیا وایي چې په قبایلي سیمو کې په لویه کچه بدلون راوستو کې یو شمېر خنډان موجود دي. تفصیل زموږ د همکار ګل ایاز ناورو.
د قبایلی سیمو په تاریخ کې په لومړي ځل په پارلمان کې د فاټا غړو په ګډه یو بیل جمع کړي او له حکومت یې غوښتي دي چې د دغه سیمو آئینی حیثیت کې بدلون راوستل شي. له کورمینه د پارلمان غړي ساجد حسین توري چې دا بیل یې د اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړي وو، له مشال اړیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې په دې خبره ورسره ټول سیاسي ګوندونه سلا دي. خو له باجوړې جنسۍ نه د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان وایي که څه هم دا یو تاریخي ګام دی، خو ځینې عناصر په دې لاره کې رکاوټونه راپورته کوي. دغه عناصر څوک دي؟ اخونزاده چټان وایي
کوم چې انتظامیه ده، سیول بیوروکریسي چې کومه ده، چې د هغوی نه هغې ته یو سیول بیوروکریټ په 18 کروڑ باندې، په 35 کروڑ، په 40 کروڑ باندې په پاټ ځان بدلی، او هغه به د وی وی شپی چې کم دینو 22 کروڑ او 33 کروڑ روپۍ دغه مدني نو هغه خلک په دې کې رکاوټ دي او هغه رکاوټونه کم چې مراتی افسه طبقه دغه په ذریعہ سره جوړی
د خنزاده چټن په خبره ځین خلک دا هڅه هم کوي چې د سیاسي خلکو او د فاټا د پارلیمان د غړو ترمنز اتحاد سبوتاش کړي او دا مسله متنازع کړي بلخو په اسلام آباد کې د یوې سیرنیز ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې د ټولو قبایلی غړو راغونډیدل او متفق کېدل یو لوی خبره ده او دا د وخت ضرورت هم دی چې په دغه سیمو کې بدون راشي ډاکټر اشرف علي په دې لار کې د خندانو ذکر هم وکړ او وی ویل
یو خند په دارازي چیرې د حکومت چې دی هغه سیریس نشته دی حکومت نه غواړي د حکومت د ترجیحاتو کې دا خبره شامل نه ده دویمه خبره دا ده چې ظاهر خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیه د طرف په پدې کې څه خندونه ضرور راځي د سیول بیوروکراسي د طرف په پدې کې څه خندونه ضرور راځي د هغه پریویلج کلاس چې کم د ملکانانو لري دا غي د طرف په څه خندونه ضرور راځي خو زما خیال دا دی چې دا پروسه په یو طرف باندې روان شي نو پسنه طریقے سره بیا دا هندونه بچیدو نو وخت په وخت دا مسلیف به ضرور راځي او هغه به وخت په وخت سره چکم دینو هغه به ان شاء الله چې هلکه دوه طرف روان شي
دا ډاکټر اشرف علي په خبره کسه هم وخت پر وخت به رکاوټونه رامنځته کیږي خود دې حل لپاره یو میکانیزم جوړول ضرورت دی چې دا هر څه پر وخت حل کړ شي بیا د قبایلی چارو کارپو اخیل یوسف زی وای چې په دې خبره ټول سلا دي چې د قبایلی سیمو موجوده حیثیت جدید دور د غوښتنو مطابق نه دی او په دې کې د بدلون ضرورت دی اکیل یوسف زی زیاته کړي چې باید په دې لار کې سر رکاوټونه جوړ نکړي شي
نو زه نه غنم چې په دې کې د داسې ډیر غټ قانون سازي یا انسازي ضرورت دی ځکه چې د پټا ټول معاملات عیني تور لا صدر مملکت د پرزیدنت هغه ډیل کوي او دا ماهرینو مطابق د اورډیننس د لاندې هم کې دي شي نو زه خپل خیال دار چې په دې قومي اتفاق راي پیدا شي او سیاسي قوتونه هم په اعتماد کې واغستل شي نو داسې څرګند به د دې په لار کې موجود نه وي حضرت د خبره د شرفاته ستاسو د بدل کړی شي
قسم د قبایلی سیمو غړي سیاسي مشران او کارپوهان په دې اندي چې د قبایلی سیمو عیني حیثیت کې لوی بدون راوستل شي خو د قبایلی سیمو لپاره د حکومتي اصلاحاتو کمیټه غړي مسرت قدیم له مشال ډیسر په خبرو کې ویل کچري په فاټا کې په سمدستي توګه بدون راوستل شي نو د دې نتیجې به خنوي نو باید په دغه سیمو کې بدون مرحله وار راوستل شي
زمون همکار ګل ایاز مو اوریدو په دې اړه راځوي یوې مطبوعاتي کتنې ته ایکسپریس ټریبیون لیکي چې په قبایلی سیمو کې روایتي نظام ډیر کمزور شوی دی نو ځکه اوس وخت راغلی چې دغه سیمې په کامی بهیر ورګډی کړل شي د دغه لیکنې مهمه برخې زمون د همکار مشید بابر ناورو
ایکسپریس ټریبیون په خپل یو اداریه کې لیکي چې د روانې میاشتې په 9 نیټه د قبایلی سیمو نه منتخب شو 1900 پارلماني غړو په متفقه توګه د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د 22م آئینی ترمیمي بل مسوده په دې مخه داخله کړه چې د قومي اسمبلی پر راتلونکو غونډه کې په ایجنډا راشي د ادارې په خبره په دغه بل کې غوښتنه شوې ده چې د قبایلی سیمو تقریبا 2 میلیونه اوسیدونکو ته د همغه حقوقو ورکړل شي چې کوم د دغه هواد نورو 300 کروڑ اوسیدونکو ته حاصل دي په دغه بل کې تجویز ورکړل شوې ده چې د عین په 250 ختمه او 280 ختمه ماده کې بدلون وکړل شي دغه سیمې د صوبې د تنظیم لاندې قبایلی سیمو سره جمع کړل شي او یادې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړ کړل شي چې ولسته د دغه هواد اعلی عدالتونو ته د خپل شتونځو هوارولو په لړ کې رسائی تر لاسه شي د ادارې په خبره کې د غبیل د پارلیمان نه پاس شو نو د وو وړو قبایلی سیمو او شپږو نیمه قبایلی سیمو په انتظامی حیثیت کې به یو داسې بدون راشي چې نه یوازې د دغو سیمو ولس لپاره به ګټور ثابت شي بلکې دا به د ټول پاکستان په ګټوي او هغه ځکه چې دا محل په قبایلی سیمو کې عملی ټولنیز او انتظامی روایتي نظام روان نه امنه دومره کمزورې کړي دي چې د دین علاوه بل لار نشته چې د سیمې د قومي بهیر برخه وګرځول شي ادارې زیاتوي چې کېدې شي د دې آئینی ترمیم لامل افغانستان سره د پاکستان د پولو پاړه د لسیزو ناروانی هغه پښتنې هم لمیند لاړې شي چې په یادو سیمو کې د مبهم قبایلی نظام لامل وخت په وخت راپورته کیږي ادارې مخکلي کې چې د وسلوالو پر ضد د ضربیازه په نامه روان پوځي عملیات رښتي پړاوونو ته داخل شوې دي رو رو د دغو سیمو نه 1.5 میلیون بیکور شوی خلک خپل سیمو ته ستنيږي خدا هم نه دی هیرول په کار چې په تیر یو لسیزه کې په قبایلی سیمو کې روان یاغی توب لاملا ځای ولس ډېرې ځاني او مالی قربانۍ ورکړې دي او دا مهال د دوی کورونه وران او اقتصاد د ډېرې بدحاله سره مخ دی. د ادارې په خبره خو دغو سیمو سره دا ظلم د تیرو 18 کالونو روان دی او د اجتماعي ذمهواری د ظالمانه او غیر انساني قانون اف سي آر د لاندې د دغو سیمو ولس جون تیرولو. او حقیقت دا دی چې کله نه پاکستان آزاد شوی د دغو سیمو دا پاکستانیان د سامراجي قانون غلامان شوي دي. موږ په فلسطین او برما کې په مسلمانانو د روانو ظلمونو ذکر هر ورځ کوو، خو په دغو مسلمانانو چې کوم ظلم روان دی هغه مو د پامه غورځولی دی.
سمون همکار مجید بابر و اوس راځو یوې بلې موضوع ته. په خیبر پختونخوا کې مختلفې میوې او فصلونه کرلې شي، خو د پنجاب صوبې په مقابله کې بیا دغه میوې او غلې نړیوال مارکیټ ته ډېرې کمې لیږل کیږي. په صوبه کې د کار کروندې د چارو پوهان وای باید صوبایي او مرکزی حکومتونه په دې لړ کې د کروندګرو د ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې د یوې وړې دمې وروسته اورو. د خیبر پختونخوا کروندګر وای باید حکومت د دوی میوه او نور فصلونو له هم هغه سي مارکیټ برابر کړي څنګه چې د پنجاب میوه او روجو ته حاصل دي. په تیر اونۍ کې د پنجاب د روجو د کروندګرو او تجارو یوې ډلې د وزیر اعظم نواز شریف سره په اسلام آباد کې ولیدل او د دوی نه غوښتنه وکړه چې د روجو د برآمدولو او یا په هیواد کې دننه د دې په کاروبار دی لګول شوی حکومتي ټیکسونه ختم کړي او لکه د ټیکسټایل د سند غونډې د دوی ته هم بجلی او نور سہولتونه په ارزانو بیو ورکړي. بلخوا د خیبر پختونخوا کروندګر بیا وای باید مرکزی او صوبایي حکومتونه د دوی په سیمو کې شوو فصلونو ته هم پاملرنه وکړي. د سوات یو اوسیدونکو جمال ناصر وای د دوی په سیمو کې ډېری خوږی میوي کیږي چې کوالټي هم ډېره خوي، خو بیا د دغه په برآمدولو او یا دغه یو خه مارکیټ ته پر رسولو کې مشکلات لري.
سوات کې د کم پیچز کیږي نه هغه ټول نه خوږی نه دلته کې دا ایکسپورټ کې ډېر خلک په دې خوددي باندې کرایې نه ډېر ځي اوس دا دي سره تاسو کمپیر کړئ د ایران یا د نور ملکونو کې دي کم چې میوه ایکسپورټ کوي دا غي کرایې نه ډېر ځي کم او دلته کې خوچا باندې باندې زما په خلل سره سوچ نه ده کړی کرایې نه کېږي نه ډېر ځي پی نه کو فرض کړئ زمیدار هغه ایکسپورټ کوي مو نو په هغه باندې بیا دا دغه پکې کم ده دلته کې مړیم شته ټول نه ښه کوالټي او بیا دا پیچې چې دي شلدانان چې دا په ټولو کې ښه کوالټي دي پوره نمبر دي په هغه نمبر باندې دا راځي لکه شپږم نمبر شي اووم نمبر شي اتم شي په کار کې ګورمنټ سبسډي ورکولې دا دغه سبسډایز ریټس نه دي سړی او دا
د پېښور پوهنتون د زراعتي ساينس څانګه یا د هارټیکلچر ډپارټمنټ چیرمن پروفیسر ډاکټر نور الامین بیا وایي په خیبر پختونخوا کې ډېرې ښې میوې او نور فصلونه کیږي او باید دغه نړیوال مارکیټ ته ورسول شي.
په سوات او په پاوچینا علاقه کې نورو ځکه چې په سوات کې وته دي زموږ وایي او دلته نو ګل سنو باندې راځه کاټه کوم دي چې هیڅ مقدار نه ماده یو غوې انتهایی خوږي نو تر اوسه په دغه روجي چارو بار نړی نه چا بار انټروډوس کړه ما خیال دا دی چې دا د لمر مو کور کول په کار دی چې بار منکونو کې باسمتی یې ډېر خوند دی کله دې مزه کې په لاس سره ډېر ښه خوند اوس که خبره مونږه د فروټو کو نو ساده خدای سي صبح ته چې کدي ته مونږ د بازاراتو کې د حقیقت سره صبح وې لا با غلط نه ده چې په دې صبح کې تقریبا هر قسمه میوه او هر قسمه سبزی کې د دې خیبر پښتونخوا الله تعالی یو داسې موسم ورکړی دی کی هغه تقریبا د هر قسم سبزی او د هر قسم میوه لپاره بهتره ده.
ډاکټر نورالامین وای د پښتنو په سیمو کې رنگارنګ میوه او غلې کیږي او باید مرکزی او صوبایي حکومتونه په زمیدارانو کې دا پوهه پیدا کړي چې دوی به څنګه خپل فصل نړیوال مارکیټ ته رسوي او په دغه لړ کې د کروندګرو د مسلو حل ته پام وکړي.
زمیدار ذمہداری خدای کې پیدا خود گورنمنٹ اوسه ذمہداري پکا دي چې اړ لا دا فیسیلیټیټ کړي دا سوزونه مونږ بارو لې مونږ سره د کول سټوریج کمې دي مونږ سره د کول چین کمې دي کپر کو سبتی یا ایون ګلونه ته پیدا کول شي او غته وروړي وا د لور لا کو نه راوړي چې په خور سره راشي مدن تا راځه پلا را خلاص بیا تاسو ایئرپورټ باندې تاسو ته بندوبست نشته دي د پټینر اورل تدریجه پوری پلا باندې کول چین
ڈاکٹر نورل امین دا هم وای باید زمینداران هم ځان پر دې پوه کړی چې د یو فصل د برامدور لپاره به کومې خبرې په پام کې نیسي چې دغه فصل په نړیوال مارکیټ کې خپل ځای جوړ کړي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیسټریټ کې
منګل تطبیقي چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. لړ خبرونه زموږ د همکار نجیب عامر نورو.
د پنجاب ایالت چارواکي وایي پرون ناوخته د ملتان په ویهاړي چوک کې د شوې چاودنې له کبله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او لس څلوېښتو زیات ژوبل شوي دي. د دې برید پړه طالبانو قبوله کړې ده. د پاکستان پوځ پرون وویل چې د شمالي وزیرستان په شوال، ګربز او زوی نری سیمو کې په هوایي بمبارۍ کې اوولس وسلوال وژلې دي او په ترس کې د تندرو وسلوالو و پټنځایونه هم تباه کړي دي. په خیبر پختونخوا کې سرلننه ماشومانو ته د پولیو د رنس پر ضد د ساسکو د ورکولو څلور ورځنی بهیر پیلېږي. په دې بهیر کې به د صوبې په بیلابیلو سیمو کې درې پنځوس لکو ماشومانو ته د واکسین ساسکي ورکړل شي. افغان چارواکي وایي تېره شپه ناوخته د غزنی ولایت په مرکزي زندان حمله شوې او په سلګونو بندیان ورڅخه تښتېدلي دي. د غزنی د والي مرستیال محمد علي احمدي مشال لړیو ته ویلي چې تر درې نیم سوه زیات بندیان تښتېدلي دي. د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره دولس کسان وژلي چې په کې د مکسیکو سیلانیان هم شامل دي. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې د دوی لږ تر لږه دوه سیلانیان وژل شوي دي. په دې پیښه کې د مکسیکو لس نور وګړي او دوه مصریان ژوبل شوي هم دي. او جرمني د پناه غوښتونکو د محدودولو په موخه د آسټریا سره په خپله پوله د سارن نوې اقدامات اعلان کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې د نوو اقداماتو له وجې ښایي د اورګاډو په تګ راتګ کې خنډونه مخې ته راشي.
لن خبرونه مو زموږ د همکار نجیب عامر نوریدو. اوس هم راځو اونیس پروګرام د مشال مرکې ته. د نن په مرکه کې د بلوچستان د سیاستوال او صوبایي وزیر نواب ایاز خان جوګیزی سره تاسو به خبرې واوري. نواب ایاز خان جوګیزی د بلوچستان صوبایي وزیر دی او د افغانستان د انقلاب په دوره کې په سیاست کې قدم اخو دی وو او په سیاست او قابلیت دواړو ډګرونو کې لویه برخه د او لوی مقصد د پښتون قوم خدمت کول او د هغوی ستونزې هوارول دي. د هغوی سره د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر خبرې کړې دي. اوریدونکو تاسو ته به دا هم وایم چې دا مرکه نن تاسو په دویم ځل اوري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
قدرمن اوریدونکو خدای نور ناصر په خبرونه د مشال مرکه کې بیا هم له کوټې تاسو په خدمت کې. په کوټه کې خبرونه د مشال مرکه دا ځل د سهیلي پښتونخوا جنوبي پښتونخوا له یو مشهور شخصیت سیاستوال د بلوچستان د اوسنۍ کابینې یو صوبایي وزیر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مشرانو سیاستوالو څخه یو سیاستوال له نواب محمد ایاز خان جوګیزی صاحب سره کوه. نواب ایاز خان جوګیزی صاحب، تر ټولو مخکې تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې هرکلی وایو. د خبرونې پایل لکه مرشل له نورو ملمنو سره کوو. له تاسو سره هم له هغه پښتنې کوم چې ستاسو د پیدایش په حقله لومړی راته وایست. کله ستاسو پیدایش چیرته او کله سوی دی؟
زه مشکور یم چې د مشال ریډیو له لارې زه په ټول پښتون وطن کې سه پښتانه مسته دي. هغه له دې ریډیو سره تړلې دي او دا ریډیو ډېر په شوق سره اوري او د دې ریډیو له لارې د پښتانه پر مسلو باندې ځان خبروي. زما زوکړه په 28 نومبر 1971 کې چې هغه وخت زوړ نومې ضلعه کلاس روبوی اوس کلاس فلاده دی. زما پیدایش هلته سوی دی. بیا زما تعلیم ابتدایي تعلیم د کلي له سکوله له کلاس فلا څخه، او بیا زه راغلی یم په کوټه کې په سکول کې مداخله اخیستې ده. بیا ما نور تعلیم دلته په کوټه کې کړی دی، او کالج دولسمه تر لسمه تر دولسم پورې په لورلای کې. بیا بیرته زه کوټې ته راغلی یم، او دا نور تعلیم تر یونیورسټۍ پورې تر ایم اے پورې ما تعلیم بیا په کوټه کې کړی دی. تعلیم خو ما نور وکړو، خو د ایم اے چې آخري اگزام کې دی امتحان کې دی، په هغه کې چې زموږ نیکه نواب تیمورشاه ناجوړ سو، ناروغ سو او وفات سو، نو د هغه مصر پګړۍ شوه. ستاسو ته معلومه ده چې هغه پر مصری باندې ځي او پر مصر زوی باندې ځي. نو هغه کې زما پلار چونکې مصر و او عمر زیات و، نیکه ته په خپله په ډېر زیات عمر باندې دا ذمواري ورسپارل شوي وه د پښتانه قوم د مشرۍ. نو ده دا فیصله وکړه چې ما ته هم په ډېر عمر ملاو شوه، ما ډېر خواهش و زه د قوم خدمت وکړم، لیکن ما په زیات عمر باندې دا نه وکړل. او زه غواړم او خاندان را وغوښتئ، پر دې باندې زما دا فیصله ده چې زه به دا خپل مسی ته ورکوم، چونکې د ده عمر اوس کم دی، نو دوی به زیات تجربه وشي او د دې کام خدمت به په ښه توګه وکړي.
او دا چې بیا تاسو وایاست چې مسچي به درته پاتې شو، هغه مو نه کړم، کوم ایم ایم وکړه که نه؟
د ایم ایم امتحان له ما پاتې شو. بیا څه وخت بعد چې زه نواب شوم، بیا یو ورځ ما د خپل یونیورسټۍ وزیټ وکړ، زه لاړم یونیورسټۍ ته. نو هغه کوم زما په خواني استادانو هغه ماته ډېر دا وویل چې موږ به تاته مقدر کړو چې ته راسه د اګزام ورکړه. بهرحال زه د په ولسي کارو کې انګیج شوم، اخته شوم چې هغه بیا لمز پاتې شو.
او تاسو چې کله د نواب په حیث باندې تاسو ته پګړۍ درته وړل کېده، ستاسو عمر هغه وخت څومره و؟
هغه وخت عمر زما تقریبا 20 کاله و، او بیا تقریبا زه یو 3 کاله دغه کښېناستم. مطلب هغه قومي روغ جوړې خو مکولې جرګې مکولې، لیکن سیاست زه خلیل وم. که څه هم زه پوهنتون په هغه کې دور کې زمانه کې زه اولار ډي اس اف سره تنظیم کوم، بیا دغه بعد بیا ما دا پریښو. 3 کاله ما دا تجربه کوله د روغ جوړې د قومو مشرانو سره ناس کولیړه، او په 1990 کې چې ډېرې پارټیانو خواهش وکړي چې مسلم لیگ او اوخته نواب اکبر خان بوټیون خپله پارټي جوړه کړې وه، دا ډېر پر ما کوشش وکړي چې تاسو زموږ پارټۍ ته راسئ. خو ما د وطن حالت چې هغه وخت په افغانستان کې مداخلت سو، افغانستان حالت ډېر سخت خراب و، او دلته په پاکستان کې د پښتنو ډېرې زیاتې ستونزې زیاتې وې، نو ما دا فکر وکړ چې زه به خپل سیاست، خپل توان، خپل حیثیت ټول د پښتانه قوم لپاره استعمالوم، او زما یوازینۍ لاره بس دا ده چې زه به د پښتانه قوم خدمت کوم. که هغه د قبایلیت له لارې دي، که د جمهوریت له لارې دي، نو ما دا فیصله وکړه چې زه به د پښتونخوا ملي پارټۍ له پلیټفارم څخه دا سیاست کوم.
نواب ایاز خان جوګزی صاحب، په 1990 کال کې کله چې تاسو په لومړي ځل باندې په سیاست کې قدم ږدئ، او بیا هم په لومړي ځل باندې د پارلمان لپاره تاسو کاندید جوړیږئ، په هغه وخت کې په تاسو باندې یو برید کیږي، تاسو باندې ډز کیږي د یو چا لخوا، یو د طالب لخوا، تاسو ټپي کیږئ. که څه هم زموږ ډیری اوریدونکي به په دې باندې خبر یي، خو بیا هم که تاسو په خپلو ټپیو کې د دې پیښې لږ ذکر وکړئ، دا څنګه قصه وه؟
دا یعنی زما د کوم خاندان و، دا له ډېر وخته د مسلم لیگ سره تړلی و. پاکستان جوړېدو کې تاسو به معلومات وي چې نواب محمد خان جوګزی سي زما ور نیکه و. دله خان شهید سره دلته په الیکشن کې ولاړو د انډیا کانسټیټ اسمبلی د ممبرشپ لپاره. بیا زما نیکه نواب محمد خان د اسمبلی ممبر کې جوړ شو، کامیاب شو، او د کانسټیټ اسمبلی ممبر وو. بیا چې کوم وخت پاکستان جوړېدې، نو هغه وخت قائد اعظم راغی دته چې ته به ووټ پاکستان ته، چونکې هغه دغه برټش بلوچستان چې ورته وایي چې په هغه کې مریو بوکټیو دغه علاقې شامل وې، او هغه وخت شاهي جرګه او د شاهي جرګې مصر نواب محمد خان جوگیزی و نو بیا دا فیصله وکړه. هغه وخت خان اف کلات هم خپل نماینده ور واستوي نواب صاحب ته چې پاکستان سره شمولیت مکو، یا به ما او تاسو یو ځای شو جلاوا سټریټ جوړ کو یا به لکندهار سره ګډ شو. نو بیا نواب محمد خان دا فیصله وکړه چې چونکی دوی مسلمانانو ملک جوړیږي او انکنډیشنل بې څله غځخه اوټې د پاکستان پاک ورکې او پاکستان جوړ شو. نو چونکه زما ټول خاندان مسلم لیگی وو او زه یو دم دلته پښتونخوا ګوند ته راغم، د دې یو ډیر لوی رد عمل وو. رد عمل دا وو چې زموږ سره سینوا بنګل خان جوګیزی شهید کړی وي، هغه فیملی زموږ د خپل خاندان خلک جلا وطن سوي دي چې هغه په ضلع لور لایک پراته دي. د دې ریاکشن په وجه هغه راولاړ شو، هلته د هغې هغه زخه خاندان زخه یو ګل محمد خان په نامه باندې گورنر جوړ کو. او بل دا وسو چې په الیکشن کې د یو طالب په ذریعه باندې پر ما باندې حمله وسوه، چونکه الیکشن ورځ وه موږ په پولینګان باندې ګرځېدو. نو ماته معلومات وسو چې فایرنګ وسوي پر زموږ پر یو کلی پر پولینګ باندې. نو زه چې ورغمه په هغه کې زموږ ملګري هم لګېدلي وو او مخالف هغه هم کارکون لګېدلی وو. نو زه په دوی پسې لاړم چې دا معلومات وکړم چې دا غرضي خلک دي، څوک دي، چش کوي، نور تاوانونه، نور پولینګان ته نشي لاړ. نو زه چې پسې ورغمه نو هغه حمله وکړه، پر دې کې زما دا چپل لاس ولګېدی چې اوس هم تقریبا د سل کې 40% کار کوي. نو بیا هغه چونکه له دوی له طرفه ځخه ما پر هغه ځای اعلان وکړ چې څوک وایي څوک هم بد نه کوي. زما حیثیت د دې نه دی چې خل به بد سره کوي او خل به سره وژني. پر هغه موقع باندې په هغه زخمي حالت کې ما د هغه اعلان وکړ چې څوک به هم ته وپورې یو عمل نه کوي چې زه واپس له علاج راسم. نو بیا چې زه واپس له علاج راغم نو ما دا فیصله وکړه چې زه خو اوس هم زما مخه ده چې زه ژوندی یم، زه به د پښتانه کوم روغې جوړې کوم. نو اول به زه قرباني د خپل ځان نو ما دا ټول بوج دا ټول غتر فولاندې کوي او ما دا فیصله وکړه چې دا سړی ما وبخښي. نن دا لاس په وجه ما یو سل څلیر وست د مړو فیصلې کړګې دي. هلته دغه مثال زه ورکوم چې بابا زه پښتانه که مصر جوړ کړی خو ما سر ما ماز ما دولت ما بچان ټول تر پښتانه قربان دي. نو که دا اراده وي نو بیا دا روغ کېدلی شي.
صحیح. او نواب صاحب تاسو د مړو فیصلو خبره وکړه، اکثره وخت چې داسې بد دي په پښتنو کې زموږ په سیمو کې، نو بیا تاسو د یو نواب د یو مشر په حیث باندې ورځئ. اوس لا هم ډیری داسې سیمې شته چې هلته بیخي زیاتې بدۍ دي، پښتانه په خپل منځ کې سره اخته دي. د دې بدیو په دوستۍ کې د بدلولو لپاره تاسو څه په پام کې لرئ؟ او که یا هم خلک تاسو راځي بیا تاسو ورځي.
هو دا کوم سوال ستا کړی دی، دا د خلکو په ذهن کې دا سوال ستا ګوره سي چونی دی. انسانانو آبادی زیاتریږي، هغونکې په مسایل زیاتریږي. د انسانانو د زیاتو په وجه تا ته معلوم دی چې هسپتالونه زیاتریږي. د انسانانو د زیاتو په وجه تا ته معلوم دی چې پولیس او تاڼې او جیلونه دا به زیاتریږي. د هغه دپاره عدالتونه زیاتریږي، د هغه دپاره وکیلان او ججان زیاتریږي. لیکن زه په ډېر افسوس سره دا وایم چې هغه نظام چې موږ ته پلار نیکه څخه په میراث کې راپاتې دی او فوري او اسان او ارزان انصاف هغه دی د پښتانه جرګه. لیکن په افسوس سره دا ویم چې د جرګو خلک ورځ په ورځ کموږي، که څه هم مسایل زیاتېږي لیکن د جرګو خلک ورځ په ورځ کموږي. دې ته خلک نن سبا ټایم ډېر کم ورکوي او کې ورکوي هم ځینې داسې غرضي خلک پکې شوي چې هغه په انصاف باندې
صحیح
د خدای لپاره نه کوي، یو څه خپل سیاسي یا نور قبیلوي اغراض وي کې. زه خپله چې روغې جوړې ته ورځم هر څه تر شاته کوم. زما دپاره بیا دا ټول قوم پښتون مسلمان انسان دا ټول زما دپاره برابر وي او خالص ما په نیت کې دا وي چې انصاف. یا الله پاک ما ته هغه سوچ او فکر راکې زما په ذهن کې هغه وا چې زه په صحیح معنی باندې د دوو انسانانو په منځ کې انصاف وکم. او دغه په برکت په وجه زه د خلکو مشکور یم چې هر چا ته ورغلی یم ما هغه روغ کې زه کامیاب شوی یم. اوس د روغ جوړو مسلې شته زموږ په وطن کې ستا ډېر لوی لوی داسې مسلې شته چې په هغه کې تر سل څخه زیات مړه دلته اوس د غبزي او د امیدزي مسله راواخلې لکه اوس د میزي اډې مسله راواخلې نور داسې ډېر کومو مسلې شته سلیمان خېلو د مندوخېلو داسې نور مسلې دي
دا شرانی سیمه کې اکثره هر کور بدې لري
کنه هر کور پر کور بدې شته په موسخېل کې شته نو کوشش ما دا کړی دی چې زه په خپل دوی سره رابطه وکم دوی را وغوړم یا زاله ته ورسم خوشمن کور ته د سکور ته زور غلم او سیر رو باندې زله ګم تقریبا تر لس وره به زیات ورغلم په نواب ورغلم لوژ به کښ نه ستمه لیکن او قدرت به نه منظور لیکن برابر اوسم پر لګیم نو زما دغه کار دی برال په ډیرو کې تر ډیر حد کامیاب سویم لږ کله کله مشکلات پکې راسي هغه مشکلات هم هغه کورنۍ خوشمنه کورنۍ تر شا نور داسې عناصر وي چې هغه و دې ځای ته نه پرېږدي هغه به خپلې ګټې پکې ویني چې دوی په دابودو اخته وي نو په هغه کې زما کمې فائدې وي
نواب صاحب تاسو د دې سیمې خبره وکړه په دې کې هیڅ شک نشته چې تاسو ډیر ښه کارونه کړی دي د دې سیمې لپاره خو نن سبا چې په تاسو پسې یو دوی خبرې کېږي دا غوځ ذکر کول غواړم دلته او ضروري ګڼم چې وکم یو په تاسو پسې دا خبره کېږي چې د ژوب کومه پټړۍ وه د ریلوې چې کوم ټریک و دا ډېر پخوا د انګریز په وخت کې به ژوب ته ریل ګاډی ته اوس دا ختم شو بیا پټړۍ هم وکشل شوه په تاسو باندې دا تور پورې کېږي په دې سوشل میډیا کې فیسبوک ټویټر کې په دغه کې بېخي زیات او عام مجلسو کې خلک دا خبرې کوي چې په دغه د دغه ټیکاس تاسو سره تاسو دا ټریک وکې شي وه دوم پښتانه دا چې په ډیورنټ کرښه باندې چې اوس دا خندق وکیندل سو وایي چې په دې کې ستاسو ورور یا هم ستاسو د کورنۍ غړي او دغه سي د ستاسو د ګوند مشر محمود خان اڅکزي د کورنۍ غړي په دې کې دا ټیکا دوی واخیست دغه ته به تاسو څه وایست د رښتیا دي صداقت په دې کې حساب کنه
اول بزه د ژوب د ریلوی پټلی په باره کې د شوسو د خلکو په زانو کې خلګو سکم خبره چولې دی هغه ډيري نارغادي اصل حقایق باندې خل نه دي خبر سوشل میډیا باندې هغه چې زموږ کردار کشي کوي سیاسي او مخالفت لري نو هغه پر دې لګیا دي اصل حقایق د دې الله پاک ته زړه مالک دی موږ به په اخرت کې د دې جواب ورکو د ژوب ریلوی ټریک چې د انګریز په وخت کې اچولې وو بیا چې کوم وخت دا بیرته کارجی د زه تقریبا په منس کې 50 درس کال پر دې ریل ګاډی نه دتللې
ټیک سو بالکل
دا بالکل بندو او د بارانو د دې په وجه تقریبا زدا درته يم چې 80% د خاور ما ور د ګرد وتلی وو او د پوسپینه د غش ولیاړې په پاسمن بیا په دې کې دا و سو چې زلا ول سر پر دې ریلوی لاین باندې ډیر ټینګ ولیاړو مو چې د براډوی اچ کړي دته په غټ لاین دی بیا څو وخت بعد تقریبا د کال 2000 بعد په دې باندې ځنی خلک اخته سو
غلا کول به نو بالکل
کښل ځنی خلک اخته سو د ژوب له خوازخه د عبد لازی پیری کې باقاعده دا پر دې باندې بلوره خیمه ودروله بیا به دا کټر سره او بیا به د ویلډو مشنا ور سره او دا به پریکول دا به پریکول بیا به خیمه یوړ مخته به ودروله ها 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 کېدو په دې کې 50 کیلومتر لاین غلاسو دا 50 کیلومتر لاین سی غلاسو دا باقاعده ټیکادار لبار راتلې د تدالوکل خلګو به پټ پټ د شپې لوډول دا بخول بیا د غې علاقې اس اچ او یا غې علاقې د پولیس د لیویس پیریا کې تحصیلداران ډیسیان دا به ګرد ورته کل چې بابا دا غلا ونیسي دا خلګو ونیسي په کې به دوی ټرک ویناوي یو پنځه به پیسې جو واخلي خلاص وکړي نو کوم رفتار سره روان وي روانو د دې پټلې د کښلوغه کوي دوه درې کال نور پات سو نو به شه پاتنو
صحیح
بل خواته زه د دې کمیټي د پسنټ کې د کمیونیکیشن د دې کمیټي ممبر ولم چې پاکي روډونه او د ریلوی دوار راتله په دې کې بار بار هغه د ریلوی کم مرکزی افسران او یا وزیر او یا چیرمن هغه بار بار پر ما باندې دا کوي چې نواب صاحب د لاین غلا کړی دا موږ باسو دا موږ په بل کاراولو دا ځای کېږي د خلک غلا کوي یا خدا کنټرول کوي یا مشتدا هغه اجازه ترکه چې دا موږ وباس بیا دلته کوټه شکیل دورانی هغه وخت چیرمن و د ریلوی دا راغلی و اویس غنیل ته گورنر و په گورنر هاوس کې میټینګ و پر دې نور مسایل هم و خو دام یو نقطه وه پر دوی باندې دا هغه وکړئ چې دا ریلوی لاین موږ باسو اوس نو د ایستو یو هغه وسي بای فورس دی دا وباسي د لیویس د اف سي په نگرانی کې دا وباسي او یا خلک غلا کې نو فایده خو نه اوس نو زه را ولاړ سم زه په دې پوه شوم چې دا لاین ځي او ځای کږي یا بې غلوړي یا بې ریلوې ډپارټمنټ په زور اخلي نو ما دوی سره یو سودا وکړه ما سودا دا ورسره وکړم ما ورته وویل زه دا په دې شرط دا لاین درې لکوم چې تر ژوبه پورې به ما ته بهترینه روډ راکوي چونکې د ژوبه روډ حالت ډېر خراب و تا ته معلوم وي چې د زیارت له کراچ څخه به ته وګرځېدې تر ژوبه پورې به اته ګنټې سفر و خو ما دوی پر دې باندې راضي کړل چې زه چونکې هم دا ریلوی لاین ضایع کږي اوبه یې ضایع کوي خلک یې پټلۍ کاږدي پرچته ږدي او د ګاډر کار ځای اخلي بل کار ځای اخلي نو دا یو شی پاتېږي نه نو ما دا سره وسنجوله که د دې په بدل کې زه دا یو بهترین روډ په جوړ کړم نو به دا ګټوره سودا وي نو ما دوی سره مجلس وکړ خبر مو وکړه دوی تر دې حده پورې ما ورته وویلې چې بس ټیک دی دا لاین د ریل کوم لیکن دا روډ نگراني زه ټول کوم روډ به هغه کانټریکټر به زه درشیم هغه کانټریکټر به وي چې به کار کوي دا کار به سر خرابوي نه دا چې څه پیسې دي دا به په ایمانه په دې روډ لګېږي هغه دوی پر ټول شان باندې راځي سو نو ما ودوی ته دا اجازه ورکستی په دې خلاص است اوس خبره راغله د ټینډر د ټریکي او د استولو د کی زما هیڅ مداخلت نسته دا پنجاب کې د چودري شجاعت هغه وخت حکومت دا کانټریکټر سی وو دا د پنجاب یو پنجابای وو د چودري شجاعت خپل سړی وو کما الکړو کنو د کړه کې د اف سی په ذریعہ لایک زما د پرمیشن په ذریعہ خدا ټیک کانټریکټر بوري او د دوم سوستا وو د خندق په باره کې دا خندق ور دا یو لوی ډرامه روانه ده له ډېره وخته پاکستان افغانستان طالب القاعده او مجاهدین او فلانه ستراتیجیک ډیپت پنځمه صبح فلانه دا ګری تماشي دا د غې برخه ده زه خپله ډیورن لاین د پښتانه پر سینه باندې یو لیکه پښتانه پر سینه باندې یو توره چلول یا چړک شول ازغن تار لولم دا پر دې دار څوک سر خلاص کی یعنی څوک په دون کم عقل وی څوک په داسې سیاغه په فیوچر کې یو شخو ویني د خپل کان د پاره او جدوجهد کوي او سیاست عمرام دار شته دا وی د محمود خان انګه حیثیت او زه درولړو رو او د دې خنده کار ده خو پر موږ د نه بيخي د موږ د اولاد دا د خلی ګوله د خدای ورغه کی چې موږ به دون غلطی کو دون لوی دا کار ګوره فوج کړی دی فوج راول ارسو دی ما د دې ډیر مخالفت کړی دی یعنی دا خنده کې داسي ځکه چې لږه وخت غستللم نه مثلا خنده کتلې دی ما کتللم نه دی خو پر نت باندې کله کله زګورم د کې دا نقصانونه وو سو چې موږ ځنی کلی وافات دي ځکه و دې خواته غریبان پات
جماعت خواته
کله دی خواته کله دی خواته جماعت کله یا خواته جماعت و دی خل ته ډلو تکلیف او دا خندق یو ارزی خندق دی دا کی به د باران او به توی د به یو منده جوړ شي دا به یو شاله جوړ شي دا به ګر سره ګډ وټ شي پښتا د پیسو تر استلو د غلا یو طریقه وا دا دوی خپل سره جوړ کړی دا پښتنه په کار دی شي کور کمانډر زخوا شي لچا زخوا شي او فوج هر کله مشته په یو بل نظر ګوري زه هر چا ته دا اوپن اور کوم چې دی لاړ شي له هر چا فوجي جنرالانو آی اس آی او پلانا چې موږ سره ښه اړیکې هم ندي لار چا دا کنفرم کړي که په دې کې زما یا د محمود خان نوم راووتئ چې دا کار د دوی و یا یې دوی تر پردې تر شا وو یا یې مخ ته بل څوک اچول وو زه به ګرځوند له سیاست هم استعفا ورکوم له نوابي هم استعفا ورکوم د عام سړي غوندې ځوم سره
نواب صاحب اخرنۍ پوښتنه مې ده ځینې داسې پیښې سوي دي چې بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو پښتانه مزدوران وچلې دي د یو پښتنو د نواب په حیث باندې دې ته څنګه ګوري نواب شریف خو راغلی وغه ویل او د پاکستان د بلوچستان وزیر اعلی وویل ډیری سیاستوال دا داسې وایي چې دا د پښتنو او د بلوڅو د جنگولو یو سازش وو په لسانی کرکه پیدا کړي د دوی ترمنځ تاسو د پښتنو د یو نواب په حیث باندې دې پیښو ته څنګه ګوري او په آینده کې چې دغه سی پیښو مخنیوي وسی چې پښتانه نور ونه وجل سي څه قدم پورته کول غواړي
ګوره دا پښتون بلوڅ پر خپل خپل مزک آباد لسو کلو زخه دا به له خبره ده چې بلوڅ په خپل داناری وی چې گوادر زما دی او اختیار ده مرکز دی خپلنا دی وسایل زما دی او پلان اختیار ده پلان دی دا رنګ پښتون پښتانه وسایل پښتانه په علاقې کې کوم وسایل دي دا پښتانه پښتون د رزق روزي په تلاش کې تر هر ځای دی کراچی ته دی گوادر ته دی بار ملکو ته دی یعنی بار ملک خو امن دی دبئی کې امن دی په چاینا کې امن دی یعنی دا سره اورته سیدی ځان اچي خونو لوړ په مخه خسته دی در بدري په مخه خسته دی چې بار بار لاشونه راځي زه درته وایم چې کم سه کم تر 300 زیات لاشونه زموږ د پښتانه غراغلي دي د دبلوس لري لیکن دغه باوجود دی چې نو خو لوړ مجبوري په مخه خسته دی اوس نو دغه روټ سیدی د زموږ د پاره یو کمزور یا غدی د خوزدار روټ چې پر دې روټ باندې له پښتانه ټرکان وړي پښتانه اغوا کوي بیا اوا برای توان غواړي دا کې سونو خو بشمار دي نو د دې لپاره ګوره چې بیلنس نه وي ته ځان سي په دې ملشو ملشو باندې خل نه بچوږي زره ولر سومه اویس غنی دور نه رودل ته پر جلال آباد او کوټه پېښور باندې د ترانسپورت شروع کړي نو دول زوی د ترانسپورت د چلول غواړم کوټه کندهار پښتون کې څوک د ترانسپورټر ست چې د پرموټ ورک چې دلته ترانسپورت وچلی مرزو په پښتانه په ترانسپورټر نه خبر بهرال د پرموټان سي د فیروز لیڑی تا ورکه د داسې پرشا باندې ټوپ وای د داسوی ول ز ټیکویم ول ول ټیکوی مور تول زما اتیا بس اویا بس د ورځې لکوټیو لپشینه زخوځي کراچی ته ځو په دې پښتانه چې اویا بس لغه خورا وځي شکوټ ته راځي په دې پښتانه
ته ځه پدار تیریش
دته پر لار ترجم نو څو ګنا د پنځه بس پر مټان مجو پر کندهار باندې یا پر ژوب د رسمل خان باندې ورکو چې دا بیلنس برابر شي که دې ماته تاوان رسول کوشش کی نو به یو په ځین کې داش دی خو زه خوم پر دې روان یم نو زما اوسم دا فرمولا ده ما دا دې اوسم زما په پښو کې دا پر مټان پراته دي ما پښتانه ترانسپورټران ته ویل دي بلکې فیروز لیډی زوی ته ما دا ورستول او چې ته د کلاس پلا اوسم روان کړی دي زه غواړم چې بلوس پر دې لار باندې زدا سہولت ورکم چې دی پر ډیر اسمل خان او پنجاب او پلانتا پر دې لار باندې د رو پر لار راشي نو هغه د دې لپاره زکوم چې د خوزدار لار مې فوز کوم چې موږ ډیر ګم شمیر پښتانه د خپل روس پر زیده پر
بایا عقل چې زړه دی ولې راځي په یو ملک کې وخت سره بادشاهان ولے غم لکا آسمان پہ جہان خور دے خدایا ولے خوشحالی دی کلنا یا با ولے مال دے دو ولے طاقت راکو خدایا ولے خدایا ولے خدایا ولے
اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا او سینہ لو یارا ہمت مرا کوی غیرت رو را تھا کل غیرت مرا کوی سکندر بخرا دردارا خیال را مد خالد کی تورا حلال را اسلام دی پریگا ماتا زار کرن شاما زبے گٹ ماں زبے گٹ ماں اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا او سینہ لو یارا
اے
خوش شراب را پاک مل دلاری لنگ گلاب را دس پوک میں نل کالو پکالو دبو دے کال را کا چھوٹو آلو لا جہان دی پریگ دا ماتا زادر نشاما جنت پہ کھاما جنت پہ کھاما اے خدایا کلوار